یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. اوري چې ملګری ملتونه وایي ک په ګډه سره کار وشي افغانستان کې تلپاته سوله راتللی شي او اوس ښه فرصتونه رامنځته شوي. د هلمند اوسیدونکو وایي له دغه ځایه غنم پاکستان ته په قاچاق ډول وړل کیږي. په امریکا کې د څو لویو هوایي کرښو مسؤلین له سپینې ماڼۍ سره خبرې کوي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته یو شمېر هیوادونو سره په بیرته الوتنو خبرې وکړي. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو خبرونه اورو چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
امریکا افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د انساني قاچاق له درکه تر ټولو بد ګڼل کیږي. په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران په یوې پوځي اډې ته نږدې 14 سوي ده. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د انساني قاچاق له کبله تر ټولو بد ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسان د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي، کابل له ماشومانو څخه د جنسي غلامۍ او د پوځ لیکو ته د ماشومانو د جذب د مخنیوي په برخو کې پاتې راغلی دی. په دې کلنی راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې شمیرل سوی چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یې د پام وړ هڅې نه دي کړي. په راپور کې ویل سوي چې په دولتي تاسیساتو کې د جنسي غلامۍ لپاره ماشومان استخدامیږي او پوځ ته جذبیږي. د راپور له مخې پولیس په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو د پولیسو قوماندانان هلکان د بچه بازۍ لپاره استخداموي. د افغانستان د ولایتونو او مرکز کې د کورنیو چارو وزارت چارواکو د پولیسو په لیکو کې د بچه بازۍ موجودیت رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله د افغانستان حکومت کله هم د پولیسو یو افسر د بچه بازۍ په تور محاکمه کړی نه دی. د انساني قاچاق د درېیمې کچې یعنې تر ټولو بدې سطحې په هیوادونو کې د افغانستان تر څنګ 14 نور هیوادونه شامل سوي چې په دوی کې د بیلاروس، ایران، روسیې او ترکمنستان نمونه هم سته. په پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قل اردو ویان ایمل مومند رسنیو ته په یو لیږلې صوتي پیغام کې ویلي، دغه وسلوال ته په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو پیښو کې مرګ ژوبله اوښتي.
تیره شپه د لوګر ولایت مرکز اړوند د دوشنبه په سیمه کې 3 تنه وسلوال طالبان ووژل شول. همدارنګه تیره شپه د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 2 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه په پکتیکا ولایت کې د برمن ولسوالۍ اړوند د مرغې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اختلافاتو په پایله کې دی وډ عبدالرحمن د خپل ساتونکو سره د مخالفې ډلې د ځای پر ځای شوي مین په 14 کې وژل شوی دی.
شغلی مومند وایي 4 وسلول طالبان د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې او 2 نور وسلول چې یو تنې پاکستانی و د پکتیا په لجه منګل ولسوالۍ کې وژل سوي دي. تر اوسه وسلول طالبانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درویو پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول سوي چې دوی اول ونیول سول او ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې د امیر تهکلی په نوم یو افغان کډوال چې پر پولیسو یې انتقاد کړی و د پولیسو لخوا وهل کیږي او جامې ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل ازادي راډیو ته د دې قضیې په اړه پرون وویل،
ما ته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل سوی ده.
د افغانستان د سفیر د معلوماتو په حواله امیر تهکلی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی خو په اصل کې د افغانستان دی. د خیبر پښتونخوا چارواکو پرون ویل چې د امیر تهکلی د وهلو او توهینولو په تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیښه کې لاس درلود له دندې لرې کړی سوی دی. د ایران یوې پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یوه زیرمه کې نن 14 وسوه چې له امله یې د تهران پر اسمان یوه زیړه رڼا خپره سوه. د ایران د دفاع وزارت ویان بریج جنرال داود عابدي د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل، دا 14 د پرچین پوځي زون په یوه ملکي ساحه کې سوې ده. د لویدیځ امنیتي ادارې په دې باور دي چې تهران په پرچین پوځي مرکز کې نږدې یوه لسیزه مخکې د اټومي موادو مربوط ازموینې کړي دي. ایران دا تور ردوي. عابدي زیاته کړه، له نننۍ 14 وروسته اور ولګېد چې بیرته کنټرول سو او د دې پیښې له کبله تمرګ جوړ بلنه دا وشته. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن ویډیو کانفرنس وکړي. د دوی د خبرو په اجنډا کې د کورونا وبا، امنیتي مسایل او د اوکراین وضعیت شامل وي. د سوریې پر وضعیت، د ایران پر موضوع او د لیبیا په اړه به هم دوی په خپلو کې خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر مانی څو ورځې مخکې ویلي و چې د روغتیا او چاپیریال په برخو کې پر همکاري به هم بحث کیږي. د فرانسې ولسمشر مانی ویلي چې له روسیې سره د ټولو پیچلو موضوعاتو د حل اړتیا لیدل کیږي. ایمانوئل ماکرون له اروپا غوښتنه کړې چې له روسیې سره پر خپل ستراتیژیک شراکت له سره غور وکړي. او د سوکوهنې د پخواني اتل رابرتو دوران د کورونا وایرس ټیسټ مثبت ختلی او په روغتون کې یې څارنه کیږي. د دوران زوی پرون ویل چې تر اوسه یې په پلار کې د کورونا وایرس خفیفې نښې لیدل کیږي. د رابرتو دوران زوی روبن دوران ویلي چې 90 کلن پلار یې چې د والګي علایم یې درلودل یوه خصوصي روغتون ته ترتلو وروسته یې ټیسټ مثبت وښود. د په خبره پلار یې ځکه په روغتون کې بستر کړی چې په 2000 کال کې د موټرو د ټکر تر پیښې وروسته یې یو سږی پوره کار نه کوي. هغه ټکر د دې سبب سو چې د سوکوهنې دغه اتل تقاعد سي. دوران له 1988 څخه تر 2001 کال پورې خپل پلارني ټاټوبي پاناما او ټوله لاتین امریکا کې د ډبرینو لاسونو په لرون کې اتل مشهور وو.
خبرونه مو له ازادي راديو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، ادرس یې د azadiradio.com. اورې چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د سولې لپاره بې ساری فرصت رامنځته شوی. د هلمند اوسیدونکو وایي له دغه ولایت نه غنم پاکستان ته صادرېږي او دا چاره خلک له لوږې سره مخامخ کولای شي.
همدغه غنم چې کله ګاونډیو ته وسوړل کیږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې بیرته خرڅوي. نو ښه خبره داده شي دولت ته د دې مخه ونیسي.
د امریکا د څولو یو هوایی شرکتونو مشران لسپینی مانی سره د کرونا ویروس لکبله پر پیخوشه وستونزو او د پروازونو د پایل پر سرنگوالی خبری کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان اسامه بن لادن شهید بللی د خبروی پراخ غبرګونونه پارولی. د دې خبرونه تر پای نور مسایل هم لرو. دویم نیمایي اونیز بحث ته ځانګړی شوی چې کندهار کې د تازه میوې په حاصلاتو او په وړاندې پرتو خندونو په اړه پکې خبرې کیږي. هیله ده تر پای مو ملتیا وکړی. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د کار په لومړۍ میاشت کې له ګڼو افغان خواوو سره خبرې کړې او ورته څرګنده شوې چې ټول اوسني حالات د افغانستان د سولې لپاره یو بې ساری فرصت بولي چې باید ورڅخه ګټه واخیستل شي. دا څرګندونې د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته وکړې. دا چې نور جزئیات څه دي، عصمت سروان دغه موضوع تعقیب کړی او حال را سره د سټډیو سره وصل دی. سروان صاحب، خبرونه ته خراغلی د دیبرا لنز د خبرو نور جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ویلي له بیلابیلو افغان خواوو سره له خبرو وروسته ورته څرګنده شوي چې ټول په دې باور دي چې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی دی. دیبورا لوینس چې نږدې له یوې میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي په توګه کار کوي، پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل ډېر احتمال شته چې مذاکرات راتلونکې میاشت پیل شي. دی وویل افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او دا د افغانستان د ځوانانو له زړورتیا او پیاوړتیا ژور اغېزمنه شوې ده. دی د بیان او رسنیو ازادي د افغانستان لپاره یو هم برای و بالا ویل په داسې حال کې چې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی، خو افغان خبریالان په جرأت کار کوي. د په وروستیو کلونو کې د افغانانو د ژوند په سویه کې د شوالي د راتګ یادونه وکړه او په ماشوم د میندو د مړینو د شمیر د کمیدو خبرې وکړه. اغلی لوینس د افغانستان د ستونزو د یادولو په مهال د فساد یادونه وکړه. ویل له دې کبله د خلکو اعتماد کم شوی او نړیوال مرستندویان هم زړه نازړه شوي دي. دی وویل په افغانستان کې د کووید-19 یا کورونا وایرس خپرېده او ورسره جوخت بشري بحران ته په کتو یو لاس مشرتابه او کلک اراده ته اړتیا ده. او په دې لړ کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي هرکلی کوي. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا، قطر او ګڼو سیمه ییزو هیوادونو د هڅو ستاینه وکړه. ویل همدا هڅې وې چې افغان سوله دې پړاو ته رسېدلې ده. اغلی لوینز وویل محتاط خوشبینی لري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو څو اونیو یعنی د جولای په میاشت کې د قطر په دوحه کې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د مرستندوی دفتر مشي وویل شاید دا خبرې پیچلي او اوږدې وي، خو دا له دواړو خواوو غواړي چې له نرمښت یا انعطاف کار واخلي، سولې ته خپله ژمنه وشي او تر ټولو مهم پر خپلو خلکو ورحمې شي چې سولې ته اړتیا لري. د افغانستان د حکومت او طالبانو له لورې د بنجانو خلاصون د دواړو خواوو له لورې مثبت ګام وباله. د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم طالبان د افغانستان د حکومت زرتناو حکومت د طالبانو 15000 بندیان خوشی کوي. طالبانو ویلي هر کله چې د دوی 15000 بندیان خوشی شول په یو ونی کې به د سولې خبرو تکشینی.
ډیره مننه اسمت څاروان وو چې ویلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوې ځانګړي استازي ویلي چې دغه هیواد کې د سولې ټینګښت ته بې ساري فرصت رامنځته شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 خپرونې لري. د هلمند اوسیدونکو ادعا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي پاکستان ته قاچاقيږي. د هلمند اوسیدونکو وایي که پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر دغه ډول ادامه پیدا کړي لري بنوي چې د لوګي له خطر سره مخامخ شي. د هلمند چارواکي وایي دوی هم د قاچاق په اړه خبر شوي دي خو په دې اړه تحقیق کوي. په دې اړه پام وکړئ د الیاس دایی د راپورته.
په کروندو کې د بیلابیلو مرزونو له امله د غنمو حاصلات ډیر زیات رقم شوي دي خو په بازار کې د غنمو لږوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکو د نشوند کړی دي. دوی دا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته کاچاق او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت پر خلکو پلوري.
کچری وسم دغه سیال وی دغه غنم وړل کیږي گاونډي هیوادونو ته نو د کال په ورستوي کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ شو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي او بل دا چې امدغه غنم چې کله گاونډي ته وسوړل کیږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې برته خرڅوي. نو ښه خبره ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د هلمند کرهنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي کته هم ساج کال د مرزونو سره سره په دې ولایت کې 343 ټنه غنم تولید شوی دی. د کاچاک پړې دوی تکرا اسناد او شواهد نه رسیدلی. په لشکرګاه کې د غنمو د منډي او تن سوداګر زرغون خان وایي ځینی واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړل کیږي. ورسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثره د کاچاکي لارو څخه په کاچاکي شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي او په کوس محل کې چې غنم تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنم بیه 1.5 افغانۍ حال ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیه 80 افغانۍ و. کچيري حکومت د دې مخاوننه سي د دغه کاچاکي لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي نو د کال په وروستي ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخ سي او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به بیا هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ هم اخره شي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاک خبر نه ردوي خو وايي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او کګونډي هیوادونو ته کاچاکيږي د دوی په لټنې روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د غموټرانو په اړه د پلټین د پاره هټا کلځو دي چې په غنمو بار د هلمند څخه وځي.
د غنم خو مخکې د یو پروګرام چې چون قرنټین شو او بیا د بهرنی وادونو نه دوړو راتګم بند شو نو دمدې په خاطر منګم د هلمندي ولسونو د پاره په خاطر مسولیت درلود. دوی غنم د غنم وړل قچاقم بند کړو مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندار او غوړز ماته راغله زمینداران او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړي منګه شو د شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پرېمان غنم لرو دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایت ته انتقال کې هو بهرنی او د ایوادونو ته بند
د هلمند څخه د غنمو د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تاو دي چې سږ کال د کرهنې د رسالت معلوماتو مخې د مرزونو او بلابلو افتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوی دی او امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بعد اغیزه وکړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راځو یو نړیوال مطلب ته. د سپینې ماڼۍ سرچینې وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د څو لویو هوایي شرکتونو مشران به د جمهور رئیس له مرستیال مایک پنس سره وګوري او د کرونا ویروس له کبله پر پیښو شوو ستونزو او د پروازونو د پیل پر څرنګوالي به خبرې ورسره وکړي. د امریکا ستر هوایي شرکتونه له څو میاشتو راهیسې په نړۍ کې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو له کبله تړلي وو. د دې شرکتونو مشران به نن د جون په 26مه د دې ستر اقتصادي او کاري مارکیټ د بیا پرانستل کېدو پر لارو چارو له پنس سره وغږیږي. په امریکا کې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو له کبله میلیونونه وګړي بیکاره شوي دي چې د هوایي ډګرونو او یو شمیر هوایي شرکتونو کارکوونکي هم پکې شامل دي. فرشته جلالزی او د موضوع تفصیل.
رویټرز خبري اژانس ویلي چې د پنس او د حکومت یو شمیر نورو لوړ رتبه چارواکو سره به د دلتا ایرلاینز، امریکن ایرلاینز، یونایټډ او یو شمیر نورو سترو شرکتونو مشران وګوري. رویټرز د درېو پټو سرچینو په حواله ویلي چې هغوی به پر دې چې څرنګه فدرال حکومت دې ته هڅولی سي چې د مسافرو د طبي درجه باید تر پرواز مخکې وکتل شي لازمي اعلان کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د هوایي شرکتونو مالکان د دې لپاره چې خلک په الوتکو کې د پرواز په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د جمهور رئیس ټرمپ له ادارې غواړي چې د پرواز لپاره د طبي د درجې معاینه ضروري وګڼي. امریکایي چارواکي وایي چې د طبي د درجې معلومول د کرونا ویروس خطر نشي کمولای، خو هغه کسان چې شای په دې ویروس اخته یا ناروغ دي له پرواز منه کولای سي او په دې ډول د کرونا ویروس خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کېدلای شي او نورو خلکو ته هم یو ډول ډاډ ورکولای سي چې که په الوتکه کې پرواز کوي د پرواز په وخت کې مسؤل دي. خو په دې اړه چې کله یو مسافر د طبي یا د بدن د حرارت درجه لا معموله حدا لوړوي باید څوشي واحد نظر نشته. د امریکا د یونایټډ ایرلاین اجرایوي رئیس اوسکار مونوز ویلي هیڅوک نه غواړي چې هغه مسافر ته چې پیسې ورکړي دي ټکټ اخیستی دی او غواړي چې سفر وکړي ووایي چې د طبي د درجې د لوړوالي له کبله پرواز نشي کولای. سپین ماڼۍ یوه کاري ډله جوړه کړې او د جون تر دیرشمې وخت ورکړي چې یو منځمیانه حل پیدا کړي. هغوی به همداراز پر دې امکان چې اروپایي اتحادیه شایي له امریکا پر ورتلونکو مسافرو د سفر محدودیت تمدید کړي او په الوتکو کې د سفر لپاره پر شرایطو د کرونا ویروس د اغیز په اړه خبرې وکړي. د سشکال د اپریل په میاشت کې د کرونا ویروس له کبله د نړۍ زیاتو هیوادونو خپلې پولې بندې کړې او له دې کبله پروازونه د تیر کال د همدې وخت سره په پرتله 98% کم شو. د نړیوال هوایی ترانسپورت د اتحادیه مشر اقتصاد پوه براین پیرس د امریکا له CNBC تلویزیون سره په مرکه کې پر نو ویل چې داسې اټکل کېږي چې نړیوال هوایی شرکتونه به سږ کال 4.8 میلیارد امریکایي ډالر له دې کبله وبایلي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په یو لړ سرګندونو کې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن شهید وباله. د دې د وینا په ټوله نړۍ کې یا په اکثر هغې هوادونو کې چې له افغانستان سره اړیکې لري او د ترهګرۍ سره په مبارزې بوختې غبرګونونه پارولی دي. دا چې دا غبرګونونه څه دي په دې اړه د عصمت څاروان راپور ته پام وکړئ.
د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان په دې خاطر چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې شهید وباله سخت انتقادونه وشول. عمران خان دا خبره د پنجشنبه په ورځ د پارلمان په غونډه کې چې بهیر د تلویزیون له لارې خپرېده له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو په اړه د خبرو په مهال وکړه. د پاکستان صدر اعظم وویل کله چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 میلادي کال په خیبر پښتونخوا ایالت کې بن لادن وویشت هغه شهید کړ. عمران خان په پاکستان کې د بن لادن وژل کېدا دغه هیواد لپاره په نړیواله کچه شرم وباله. ویل چې له دې پیښې وروسته د نړۍ خلکو پاکستان ته بد رد وویل. د په پټ آباد کې د بن لادن پر پټنځای د امریکایي ځواکونو حملې ته په اشاره وویل. پر پاکستان یې یرغل وکړ او بیا یې په دې خاطر وغاند چې دې هیواد بن لادن په هغه موده کې چې په پاکستان کې و نو وسپارلی. سره له دې چې تر دې مخکې هم ځینو پاکستاني سیاستوالو د بن لادن پر پټنځای د امریکا حمله خندلې او هغه د پاکستان پر مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللی. خو دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد یو تر ټولو جګپوړی چارواکی پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي حملو اصلي طرح ستایي. پاکستان رسمن د بن لادن د اوسېدو او پټېدو له ځایه انکار کاوه. خو ځینې وایي چې د دغه هیواد استخباراتي اداره شایي له دې خبره وه چې بن لادن په کوم ځای کې دی او له دې تروریستي شبکې سره د افغانستان د پالیسۍ په لړ کې همکاري کوله. عمران خان چې انتقاد کوونکي ځینې وخت په دې خاطر چې د طالبانو او سختدریزو ډلو ملاتړ کوي طالبان خان بولي، په پارلمان کې له خبرو وروسته د اپوزیسیون او ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د انتقادونو له بمباران سره مخامخ شو. د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف په پارلمان کې د عمران خان پر څرګندونو په خبرګون کې وویل چې بن لادن تیرورست و خو زموږ صدر اعظم شهید وباله. خواجه آصف چې د نواز شریف د مسلم لیگ ګوند یو مشر دی همداراز وایي بن لادن د زرګونو انسانانو په وژلو کې لاس درلود. د پیپلز ګوند ویندوی سناتور مصطفی کوکر عمران خان د پاکستان د ملي امنیت لپاره ګواښ وباله. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نوم د څېړنیز مرکز د آسیایي پروګرام مرستیال رئیس مایکل کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د عمران خان له لوري د بن لادن شهید بلل د پاکستان د هڅې ته سخت زیان اړوي چې وایي دا هیواد نور د تروریزم ملاتړ نه کوي.
و موریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د دې خبرو په اړه پراخ انتقادونه شوي چې د اسامه بن لادن وجل کېدو ته د شهادت نوم ورکړی دی. د افغانستان ولسمشرۍ معنی لومړی مرستیالۍ هم ویلي چې عمران خان د پاکستان اردو او استخباراتي سازمان د خوښۍ لپاره اسامه بن لادن ته د شهید خطاب کړی دی. دا چې د افغان چارواکو د خبرګونونو نور جزئیات څه دي په دې اړه ډیوی نادر معلومات راټول کړي او دا مهال را سره په مستقیمه اړیکه کې ده. دیو جان خبرونه ته خرغلی د افغان چارواکو د دغه انتقادونو جزئیات څه دي؟
سلام لودین صاحب تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د پاکستان لومړي وزیر لخوا اسامه بن لادن ته د شهید کلمه کارول افغانستان کې له سختو پرګونونو سره مخ شوې ده. د افغانستان ولسمشری مانی د لومړي مرستیال دفتر وای عمران خان د پاکستان اردو او استخباراتي سازمان لخوا قدرت ته رسیدلی، نو ځکه خغلی خان اړ دی چې اسامه بن لادن ته د شهید خطاب وکړي. د افغانستان ولسمشری مانی لومړي مرستیال مطبوعاتي برخې مشر رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان زبوم چې عمران خان مجبور ده چې وایي ځکه چې کله هم نغواړي دا مجبور ده چې شانه چې څوک ورته بادارې په سر ولاړ ده، یعنی د پاکستان پوز او پوزي استابلیشمنت دا غدر رساله لپاره به دا خبرو کی ځکه کده و نه وای چې شهید شوه ده. نو د پاکستان دنه چې د اسلام په نامه د جهاد په نامه کم چندې ټولیږي، کم استخدام د ځوانانو، کم استعمال د ځوانانو کیږي، د هغه خو به مخنی ول کیږي.
خاغلی مراد وایي د پاکستان رهبرانو په ویناو کې ښکاري چې لا هم اسلام آباد د تروریستي ډلو ملاتړ کوونکی دی. د مراد په خبره پاکستان دا ترخکر افغانستان او سیمه کې د خلکو وژلو لپاره لیږي. هغه وویل وروسته له هغه چې د امریکا ځانګړو ځواکونو اسامه بن لادن 2001 کال کې خیبر پختونخوا کې دغه په وینا شهید کړ، دا د پاکستان لپاره یو لوی شرم و او وروسته له هغه نړیوالو پاکستان وغندو. عمران خان ایبت آباد کې د بن لادن په پټنځای د امریکایي ځواکونو حمله په پاکستان یرغل یاد او پاکستان د هغه وخت چارواکي یې په دې محکوم کړل چې ولې امریکا ته بن لادن ونسپارو. همداراز د پاکستان ځینو سیاسونو ایبت آباد کې د بن لادن پر پټنځای حمله د یاد هیواد پر حاکمیت یرغل یاد کړی وو. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدر اعظم یا تر ټولو ډېره پیژندلې سیاسي چارواکی امریکا کې د سپتمبر 12 رهبریزې حملې جوړونکي ستاینه کوي. اسلام آباد مخکې له 2013 پاکستان کې د اسامه بن لادن له شتون څخه انکار کاوه. عمران خان د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو د ملاتړ په خاطر د خپلو منتقدینو لخوا ځینې وخت طالبان خان په نامه هم یادېږي. اوس پارلمان کې د تازه څرګندونو وروسته له سختو نیوکو سره مخ دی. د پاکستان پخوانی دفاع وزیر خواجه آصف د عمران خان خبرو غبرګون کې وویل چې بن لادن یو تروریست و، خو زموږ صدر اعظم هغه ته د شهید خطاب وکړ. د پاکستان پارلمان یو بل غړی محسن داوړ هم ویلي اسامه د زرګونو کسانو وژلو کې لاس درلود. عمران خان که اسامه بن لادن ته د شهید وایي نو هغوی ته به څه خطاب کوي؟ د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل د عمران خان څرګندونې په دې ټینګار کوي چې پاکستان لا هم له ترهګرو ملاتړ کوي. رحمت الله نبیل وویل
عمران خان د نظامیانو د ایسای په کومک باندې قدرت ته رسیدلی او هغه څه چې وایي هغه تقریبا د ایسای او د پاکستان د نظامیانو د ذهن ترجمانی کوي. اسامه ته شهید ویل په دې وخت کې د دې معنا ده چې دوی تلاش کوي که د امریکا قوتونه د منطقې نه وځي د تروریزم بین المللي تروریزم دلته بیرته یارې تقویه شي او دوی د هغې نه د یو وسیلې په توګه د منطقه کې د خپلو اهدافو په خاطر کار واخلي.
خو بریالي نه شو. بلی لودین صاحب
ډېره مننه. کور ودان دیوانه در وه چې د عمران خان د پرونی څرګندونو په اړه یې د افغان حکومت د غبرګونونو په اړه خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په بلخ ولایت کې خلک له لاسپلورونکو کسبکارانو او هټیوالو څخه د پولیسو د باج اخیستو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که د پولیسو دغه ناقانونه غوښتنو ته سر کې نږدي کاروبار یې بندیږي. مجیب حبیبزای او د موضوع تفصیل.
په بلخ کې لاسپلورونکي هټیوال او سوداګر د پولیسو څخه شکایت لري او دا ځواکونه په باج اخیستلو تورنوي. یو شمېر کسبکاران یعنی لاسپلورونکي او هټیوال وایي چې د مزار شریف ښار د دویم او درېیم امنیتي حوزو په مربوطاتو کې هر ورځ پولیس له دوی څخه یو اندازه معینې پیسې اخلي. د هغوی په خبره که دا کسبکاران یا د ځواکونو ته باج ورنه کړي د پولیسو لخوا وهل او ټکول کېږي او همداراز ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي. محمد قدیر د مزار شریف ښار د دویم امنیتي حوزې پاړوندو ساحو کې پر لاسي کراچۍ لیلامي جامې خرڅوي. دی وایي چې هر ورځ له 500 تر 1000 افغانیو پولیسو ته رشوه ورکوي تر څو یې د کاروبار مخه ونه نیسي. هغه زیاته کړه د لیلامۍ په راسته کې یوه کراچۍ لرم او هلته جامې خرڅوم. پولیس هر ورځ رانه 500 تر 1000 افغانۍ اخلي. که پیسې ورنه کړم بیا مې کار ته نه پرېږدي. په غوربندي او متحد سوداګریزو مارکیټونو کې هم هټیوال وایي چې څه باندې شل ورځې د ښار قرنطین په دلیل دا مارکیټونه بند وو، خو د هرې هټۍ څخه د 5000 افغانیو بډې په بدل کې مارکیټونه بیرته خلاص شول. پولیس په بلخ کې یوازې له کسبکارانو او هټیوالو څخه بډې یا رشوه نه اخلي، بلکې سوداګر هم وایي چې د دغه ولایت په کمربندونو کې هم د پولیسو د ناقانونه اخاذۍ څخه تر پوزې راغلي. لال محمد په بلخ کې د ګاډو د پرزو سوداګر دی. دی وایي چې مزار شریف ښار ته د خپلو توکو د داخلېدو پر مهال اړ دی تر څو د بلخ د لویې لارې د کمربند پولیسو ته 15 تر 1000 افغانیو باج ورکړي. سوداګر په کمربندونو کې ځوروي له ټانکرو څخه چې تیل راوړي 15000 افغانۍ اخلي او همدارنګه له هرات او نورو ولایتونو څخه چې توکي پرزې او میوې راځي په غټو موټر کې له هر موټر او ټانکۍ څخه 15000 افغانۍ ترلاسه کوي. که پیسې ورنه کړي په ورځو یې ساتي. په ورته وخت کې د بلخ ولایتي شورا هم په دغه ولایت کې د سوداګرو او کسبکارانو څخه د پولیسو د باج اخیستنې موضوع تاییدوي. د دغه شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو ته وویل چې پولیس اکثرا د بډې په ترلاسه کولو سره هټیوالو او لاسي پلورونکو ته زمینه مساعدوي تر څو په ممنوعه ځایونو او څلورلارو کې فعالیت ترسره کړي. هغه وویل چې دا موضوع سبب کیږي تر څو د دویمې او درېیمې امنیتي حوزو په اړوندو ساحو کې د تګ راتګ او ترافیکي ستونزې زیاتې شي. ده وویل
قبول میکنم. ما بارها در این مسائل
دستونز تایید و موک په کراتو دغه ستونز ته حل لپاره د محلي ادارې سره خپل هڅې په شریک کړي دي ترڅو د ستونز حل شي. خو د خلکو له لوري هم پر موک فشار دی. په دوهمه او دریمه امنیتي حوزه کې پرختیا هم چې د ستونز موجود دي او خلک ورڅخه پتنګ راغلي دي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو چارواکي د دغه ځواکونو په لیکو کې د مالی فساد شتون مني. د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت امنیه قمندانۍ د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په هڅه کې ده. هغه زیاته کړه چې د پولیسو لخوا د بډو